ماسپخین دو بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ماسپخین تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د یونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې اسدالله لودین چمتو کړي.
افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره سختو پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. زلمی خلیلزاد کابل ته څلور ورځنی سفر بشپړ کړی او د ایران د نتانس په بټۍ کې د پرچاوي چاره د اسرائیل هڅه بلل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سختو پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دای او ملګري یې د قربانۍ ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده رالنډوي او ټاکنو ته لاره برابروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې دپاره لنډه کړو. غواړو چې زر تر زر عادلانه او هر اړخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې اوسي، تر څې موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کړو.
ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. ښاغلی غنی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار کوي چې تازه د امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته په سپارل شوې طرحه کې ویل شوي چې یوه انتقالي اداره به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هممهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته یې د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پایه پورې به دنده پیل کړي. معلومه نه ده چې د ټاکنو د نړیوالو متخصصانو ګمارنه د ټاکنو لپاره له نویو پیل شوو هڅو سره تړاو لري او که نه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خدای نه دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته تللی او که بل ځای. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان د استانبول کنفرانس په اړه لري. هغه کنفرانس چې د امریکا سفارت په وینا تمه ده عادلانه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. تر اوسه د ترکیې د کنفرانس کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان چارواکو ویلي تمه ده د همدې رواني اونۍ په وروستیو کې جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د ټوریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه ټوریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نشه کوي.
د امریکا د پخوانی ادارې او طالبانو د تیر کال د هوکړې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مې میاشتې تر لومړنۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یکشنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي ترورزم عمل وباله او له نړیوالې ټولنې یې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحي ونه ویل چې د ګډوډولو په دې پېښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پېښې علت څه وو، خو زیاته کړه چې ایران دا حق لري چې د دغسې عملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې راډیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د نتانز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبري یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچاوي پرون یکشنبه په داسې حال کې پېښه شوه چې ایران تېره شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنټرفیژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. او انګلستان سره لنن څخه د کورونا وایروس لکبله د لګول شوې محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. دا په داسې حال کې چې په انګلستان کې په کووید 19 ناروغي داخته کېدونکو کسانو شمیر کم شوی او اکثریت په خومره کسانو د دې ناروغي په وړاندې د واکسین لومړنۍ ستن لګولې ده. سره لنن دوشنبه څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو په دې شرط چې په یوه استوګنځای کې به واوسي او پخلی به هم خپله کوي. جمونه د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانستل شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د آزادۍ پر لور یو ګام بللی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د مخکخی خزی خبرونه ته خرغلاست. بیا هم په خبرونه کې مخکخی خزی لزان سره لرو، خو مخکې تر دې چې دغه مخکخی خزی تاسو ته درو پیژنو، نن د فضا نوردی یا فضا ته د انسان د تک نړیواله ورځ ده. د 1961 زیږدیز کال د اپریل په 12 نیټه، یعنی له نن څخه پوره شپېته کاله وړاندې، په همدې ورځ لومړنی انسان فضا ته سفر وکړ. دغه فضا ته تللی لومړنی انسان روسی یوری الکسی یویچ گاګارین و. یوری گاګارین د پخوانی شوروي اتحاد په مټ فضا ته واستول شو. د هغه دغه سفر د ځمکې له اتموسفیر څخه د باندې 108 دقیقې و چې هغه په دغه موده کې وتوانید د ځمکې له مدار څخه راوڅرخي او بیرته په بریالیتوب ځمکې ته راشي. خو له نن څخه 3 کاله وړاندې بیا لومړنی افغان فضا ته سفر وکړ چې دا لومړنی فضا ته تللی افغان عبدالاحد مومند و، چې نږدې 9 په فضا کې تیرې کړې. هغه له دغه سفر څخه 3 وروسته په هیواد کې د ناخوالو له امله هیواد پریښودو ته اړ شو. ښاغلی مومند اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په آلمان هیواد کې استوګن دی. موږ په نننۍ خپرونه کې د ښاغلي عبدالاحد مومند میرمن اغلی بی بی ګل کریم مومند له ځانه سره په دې خپرونه کې لرو. اغلی مومند، خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه، کور ودان.
سر کې که تاسو غواړئ د ځان په اړه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ نو مهرباني وکړئ.
تر ټولو لمخه زه خپل سلامونه او درنې او د مینې ډکې هیلې خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو ته، او په تېره بیا ځکه دا د میرمنو خپرونه ده، خپلو ټولو ګرانو خویندو او میندو ته د افغانستان په ټول ګوټ ګوټ کې رسوم او د ښه او روښانه او سوکاله ژوند غوښتنه د زړه له کومې هر یوې ته جلا جلا لرم.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، موږ په دې خپرونه کې دوی میلمنې له ځانه سره لرو، یوه اغلې مومنده او بله بنفشه لنګری د اروایي ناروغیو مشوره ده چې د معتادو ښځو تداوی کوي. دا به هم را سره په خپرونه کې وي. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې وایم، تاسو کولی شئ چې هم د اوس د کابل سټوډیو ته زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې زموږ د اغلو میلمنو نه ولرئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40، او بله شمیره مو ده 0 800 725 55. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او په دې خبرونه کې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. اغلې مومند، را به شو خپلې لومړنۍ پوښتنې ته. که تاسو راته ووایاست چې د ښاغلي مومند صاحب د لومړني فضایي سفر پر مهال تاسو چیرته وئ؟ له مومند صاحب سره تاسو پیژندل او که مو پیژندل نو څه حس مو هغه وخت درلود؟
اول به زه ستاسو هغه مخکنۍ پوښتنې ته چې لنډ جواب درکړم، چې زه خپل نوم بی بی ګل کریم مومند دی. زه زیږیدلې د غزنی ولایت د مقر په ولسوالۍ کې یم او رالو شوې د کابل په ښار کې یم، او ابتدایي مکتب مې په محمودي هوتکي کې ویلی دی، او لیسي مکتب مې بیا په رابع بلخي لیسه کې ویلی، او له هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي نه چې هغه وخت د ادبیاتو د پانګي او څنګه وا فارغ شوی يم او له هغه وروسته بیا د مهاجرت په وخت می په کابل کې د هیواد پورت پانه کې دنده ترسره کوله او بیا راسم ستادي ساتو دي دویم پښتني په جواب کې به وایم هو هغه وخت هغه لای مومند فزاته تو واده کړی وو او وادم کړی وو او هغه وخت چې دای کاندید شو دی پرواز د پاره په ماسکو کې وو او موږ معلومه خبره ده ومې ویل چې وادم کړی وو او په هغه جریان کې چې دغه آمادګي نیوله او درسونه یې باید آمادګي درلودله هغه وخت ما لورکۍ هم مشره لور مې هیله هم هلته په ماسکو کې دنیا ته راغله او موږ له یو بل سره پیژندل او واده سوي وو او نور نو کدا زه درته په دې اړه باندې معلومات درکړم چې ما به څه حالت او څه احساس و دې هغه د پرواز په وخت کې معلومه خبره ده چې د هغه د مېرمنې په صفت باندې دا یو ډېر د خوشحالۍ او فخر احساس هم وو او په څنګ کې د معلومداره ده چې د اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نښتی و ځکه چې له دې سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلی ده دا کوم د پروازونه هیڅ وخت بې خطره نه دي او همدارنګه چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اسمان به هغوی خبر وي چې د دوی د یو سخت خطر سره مخامخ شو چې تلوي ساعته اضافه باید د ځمکې شاوخوا راګرځېدلی وای نو دا شرایط ما هم څنګه چې مې وویل هم مې فخر پرې کوم او هم مې فخر پرې کوو او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت دار او وحشت سره یو ځای و ده او زه دا افتخار بیا هم یادولی شم چې زه دا افتخار تنها نه د ځان نه بولم او یا تنها د خپلې کورنۍ نه بولم دا افتخار د افغانستان د ټولو خلکو ده له شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه ده د افغانستان د ټولو ګډ افتخار دی د مومند پرواز د مومند ځوان د مومند دغه اتلوالي چې ترسره کړې ده دا د موږ ټولو ګډ فخر دی او سرلوړي
بله آغلی مومند تاسو اوس مهال په څه باندې بوخت یاست د خپل اوسنیو بوختیاو لګراته وایست
موږ کله چې آلمان ته تقریبا دیرش کاله پخوا په دنیویم کال کې کله چې په مزار کې بغاوت شروع شو مخ له دې چې وضع ډېره خرابه چې موږ د خدای رحمت په سوی و په خپل وخت باندې راووتو آلمان ته رالو اما ډېر سخت د مهاجرت شرایط لکه څنګه چې ټول نور مهاجرین یې تېروي موږ هم تېر کړي دي منتها په یو څه ناڅه تفاوت سره په دې وطن کې په ژبه مطلق نابلده وو او د ځوان شرایط هم ډېر بدل شرایط وو نظر وهغه شرایطو ته چې موږ په افغانستان کې ځوان پکې کوو خو د مهاجرت شرایط ډېر سخت شرایط دي موږ تر ننه هم چې دا ته دېرش کاله تقریبا کېږي موږ دلته ځوان کوو ځوان کول په پردي وطن کې آسانه کار نه ده له پردي وطن له محیط له ځوان له ژبې له کلتور له شرایطو سره ځان عیارول ډېر سخت قرباني ده او مجبوریت په موږ باندې دا راوستې وه او تر ننه هم دا د پراتو یو دلته د مجبوریت په اساس باندې او کار وظیفه به زه درته ووایم چې د آلماني زده کړې په څنګ کې چې موږ باید شروع کړې وای او آلماني ژبه هم زده کړې وای فعلاً زما زه یو رسمي وظیفه او مسؤلیت لرم چې هغه وظیفه او مسؤلیت موږ تاسې په خپله ژبه کې نه پوهېږم دا چې یو مشخص نوم نه ورته لرو دا د وړکتون د ښوونځي د ماشومانو د ابتدایي ښوونځي د ماشومانو چې له اوله تر څلورمه ټولګي دي دلته د هغوی د پالنې او سرپرستی او مسؤلیت په غاړه لرم او هغه په دې شکل چې هغه والدین چې دلته مصروف دي او ټوله ورځ کار کوي د هغې وخت نه لري چې خپلو اولادونو ته د مکتب له نه وروسته ورسېږي نو په دې خاطر باندې سهار وختي خپل اولادونه هلته راولي چې البته دا معلومداره ده یو بخش داسې له ښوونځي سره یو ځای تړلی ده هلته خپل اولادونه پرېږدي بیا دوی ځي کار ته او د ښوونځي له ختم نه وروسته بیا خپل اولادونه یې راسان د هلته راځي موږ باید د غرمې ډوډۍ ورته آماده کړو البته که ډوډۍ موږ نه آماده کړو نور پرسونل شته او موږ باید د هغوی سرپرستي وکړو مراقبت یې وکړو مصروف یې وساتو، په کورنیو وظیفو کې مرسته ورسره وکوو او دا تر 5 بجو دوام کوي. او هغه والدین چې معلومه ده ټوله ورځ په کار کې مصروف دي، اولادونه یې دلته ساتل کېږي ورته او خوندي وي. زما مسؤلیت همدغه ده، په آلماني ژبه کې ورته وایي شولکن بترویونګ، په آلماني ژبه ورته شولکن بترویونګ وایي. او موږ تاسو نو کوم مشخص نوم نه ورته لرو نو.
اها زمون کې یو اوریدونکو په کرخه ده د پښتني بر واخلو او بیا بدغې نورسته بیرته لطاسې نه پښتنه ولرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه احترامات مومنه.
وعلیکم السلام.
مې مل ته سلام کړم. فضل هودي وردګم.
وردګ سه په خیر راغلې خبرونه ته.
ډېر راځه تاسو نن وقیان دا کومه ملمنه چې نن لاره تاسو خبرونه کې وقیان زوی د افتخار دی چې د خورګونې ملګری چې دی اته په افغانستان کې خو به خدمت کړی وي. شان نور مالک ته وړي شي په نور مالک کې خدمت کو. نو درنی مېرمنه پښتنه دا غدا او سوال مې دا غدا یا چی هغه کوم کسان چې لرو پراتو سیمو کې ژوند لري په کور کې هغه کومه په اصطلاح ارګونی دي چې هغه ښه استعداد لري او کولای شي چې درس ووي ټولنه ته او جامعه ته خدمت وکړي، خو بل بدبختانه چې هغه نه پریدي یا درس ویلو د پاره دوه خلکو د پاره یې پیغام دی. او هغه کسان چې نه غواړي په اصطلاح خور لوري په اصطلاح ووځي جامعه تلته یا ډاکټري وکړي یا انجینري وکړي، دوی غوډه پورای پیغام ته شایده چې دا خلک یو څاګوشي هغه خپل خورګون پریدي در سویلو ته چې پرتلونکو کې یا ډاکټر را جوړ شي یا انجینر را جوړ شي. یعنی هغه غوي ورکو خلکو د پورای پیغام دامه و پښتنه مننه.
ډیره زیاته مننه. کور مو ودان وردک سپ اغلی مومنت تاسو زمګ دورور خبري واورې دي؟
ما د خپل ورور خبرې واورېدې. اول زه هم خپل سلامونه خپل ورور ته وړاندې کوم او دویم داسې دی ورور داسې دی زما په دما په ژبه برابر پوښتنه وکوله چې دا ما ول ډېر لو غوښتنو نه وکړ څوک ما ته دا سوال راځي کې او زه ځواب ورته ورکم. په ډېره مینه به زه دې ورور ته ووایم چې
ډېر ښه مهرباني.
لبا د مرګ د افغانستان څلوېښت کلن جنګ په موږ باندې ډېر ناورینونه را نازل کړي دي او یو له هغو ډېرو مهمو ناورینونو نه دا د سیمو په کلو او بانډو کې زموږ خواندې او مندې او حتی زموږ ځوانان له تحصیل او زده کړې له برخې نه محروم او بې برخې پاتې شوي دي. هلته مکتبونه نشته، ښوونځې تړل شوي دي او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي. نه تنها د زده کړې بلکې د نننۍ مدني ټولنې د ډېرو ابتدایي حقوقو نه هغه بې برخې دي. په تېره زموږ خوندې او مندې چې هغه سلامتي او صحت او روغتیا ده، هغوی نه دا شرایط لري د ښوونځي او لوست او زده کړې نه بې برخې دي. دا ډیره لو بد مرګ ده. زه ډیر تاسف کوم. زه ډیره په دې باندې زوریږم. دې ته ډیره خوګمنه يم چې ولې زما خوندې او مندې په تیره ولا بد مرګ زموږ پښتنې خوندې او مندې او زموږ ځوانانې په زموږ په ولایت او په کلو باندې چې لدې نعمت به برخې دي. دا یو اساسي او ابتدایي رکن او حق ده یو انسان په نننۍ مدني ټولنه او جامعه کې او په نننۍ نړۍ کې. اما زموږ خوندې جبران مکتبونه دي دوی په مختل شي وي دي او لدی حق به برخېته وي دي. زما باوجه دي چې نه غواړم سیاست ته ور شامل سم او پکې غرض ولرم، اما زموږ د وطن شرایط انسان مجبوره کوي که غواړي که نه غواړي باید سړی بیرته سیاست ته داخل شي. نو په دې خاطر دا سیاست ته داخلېدل که څوک بولي که نه بولي هغه د هر چا خپله خوښه ده. مزما نظر دا ده، زه په طالبانو ورونو باندې غږ کوم چې واورونو د خدای روی ته وګورئ، د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ، د هلکانو د ځوانانو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ. پرېږدي چې د موږ خوندې او مندې او حتی ځوانان د علم او د پوهې څراغونه په لاس کې واخلي. او طالبان ورونو ته بلنه ورکوم چې له دولت سره همکاري وکړي په دې برخه کې. که تر اوسه دا شی نه ده سوی له دې وروسته له دولت سره همکاري وکوي چې د نجونو په مخ باندې په ټولو کلو او بانډو ولایاتو کې مکتبونه پرانیستل شي او د موږ خوندې او مندې له دې نعمته بې برخې نه شي. دا ډېر د تاسف ځای ده. موږ په نننۍ یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو او مکتبونه د موږ د خوندو په مخ باندې تړلي دي. دا اصلا هېڅ د باور وړ نه ده، دا د منلو وړ نه ده، دا اصلا هېڅ سر نه خوري له نننۍ زمانې سره. مسلمانان، اسلام، اسلامیت هر چیرې په دې نړۍ کې نن جاری ده. په ټوله دنیا کې له شماله تر شرقه له جنوبه تر غربه د دې نړۍ اسلامي هیوادونه عربي هیوادونه په دغو ټولو کې د اسلام دین شکر جاری ده. زموږ په وطن کې هم جاری ده. په دغه هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو او د ښځو شرایط دومره دور له دور ډک نه دي لکه د موږ د وطن زه نه پوهېږم چې موږ کوم بل اسلام لرو او که د هغوی کوم بل اسلام ده نه پوهېږم. اسلام خو ټول یو اسلام ده. په اندونیزیا کې نن یو مثال که خبره ډېره اوږده نه کړم، 200 میلیونه انسانان ژوند کوي، مسلمانان هغوی 80% مسلمانان دي. هغوی هغه ښځې ټول حقوقونه برخمنې دي، هغوی له هېڅ نه دي بې برخې شوي. ترکیه به راواخو، یو اسلامي هېواد ده په حدود 80 میلیونه نفوس، هغوی ټول ښځې ټول حقوقونه برخمنې دي، که زده کړه کوي که کار کوي. اطرافونه په کلیو په بانډونه رانیولې بیا تر ښارونو پورې، اما زموږ په وطن باندې له بده مرغه داسې ناورین رانازل. د خدای دې رحم وکړي، خدای دې طالبانو ورونو او حکومت ته په ګډه باندې دا توفیق ورکړي چې دغه تر ټولو ابتدایي حق نه زموږ خوندې برخمنې کړي.
بله آقای مومند، تاسو د خپل دغه مهاجرت په اوګدو کې افغانستان ته راغلی یاست، یو وارد وواري ک راغلی یاست، نو د اولنی راتک اغه هیڅ مراته او یاست تاسو هغه وخت چې له هواد څو کال لری وي او په اول ځل چې راغلی تاسو څه هیڅ درلود؟
هو زه افغانستان ته درغلی یم. په یو ځل په 1990 کال کې هغه وخت زموږ طالبان ورونه په قدرت باندې وو چې زه درغلم. المانی پاسپورت هم نه درلود، په ډېرو سختو شرایطو باندې باید اول خپلې لورانې مې هم راسره د وستې وي، ځکه ما غوښته چې خپل زما اولادونه زما لورانې خپل وطن وویني او خپل خپلوان په تیر از ما مور هغه وخت لازمندې و، خدای دې ورته رحمت وکړي ودی بشي. ما غوښتو نو په دې خاطر ډېر کم خلک دې ته حاضر شوي دي چې خپل اولادونه ورسره بوځي واړه ماشومان. اما ما خپل دوار لوګان را سره بوتلی له پاکستان او افغانستان ته په ډېرو سختو شرایطو کې راغلو، د طالبانو په شرایطو کې امنیت ډېر امنیت د ښځو لپاره موجود و. اما دا چې کوم خطر مو نه دی احساس کړی په دغه لاره باندې چې موږ راغلي یو له پاکستان تر کابله پورې، اما دغه د قیودات د چادري او دا یو څه سخت و، ځکه ما باید چادري په سر کړی وای، خپل ځوان مې چادري نه و په سر کړی او دا د امنیت په حساب باندې زه مطمئنه وم. ډېره خوشحاله وم چې کوم خطر په حساب موږ ته متوجه نه و، ځکه چې امنیت هغه وخت ټینګ و. اما چادری شرایط د کابل او په حال او په لار کې رښتیا هم سخت شرایط و، اما د ما لپاره هم ښې خاطرې جن لرم، او هم زما لوران او هم څنګه څه ترخی خاطرې دي چې دا سره ګډې دي. او دویم وار هم په 2002 کال کې درنم افغانستان ته، هغه وخت د ناتو قواوې په افغانستان کې وي، شرایط ښه و، آرام و، امنیت و.
بله
او بیا په 2014 کال کې هم افغانستان ته درغلی یم، دا په دې خاطر ده چې زما خپلوان هلته ژوند کوي او زه د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره دا خپل فرض او دین بولم، ځکه هغوی نه سره اپلای نو زه چې کولای شم ورسم نو دا په ځان باندې منم او په ډېره مینه باندې ځم د خپلو خپلوانو لیدو ته.
بله اغلی مومنت، اوس مهال تاسو په جرمنی کې ماشومان هلته روزي او پالنه کوي، که تاسو مسافرت نه وای کړی او په افغانستان کې وای، تاسو په افغانستان کې اوس به تاسو کوم دنده و او تاسو د افغانستان لپاره یعنی څه ضرور غنی چې په کومه برخه کې دی باید خزو ته کار وشي؟
زما خو مسلک ژورنالیزم و، کېدای شوه چې ما به که په افغانستان کې وای ما به په دې خپل مسلک کې په مینه باندې کار پسې کولای، او په دې مسلک کې به ما کېدای شوه چې د ډیموکراسي د موجودیت په شرایطو کې د خپل وطن او د خپلو خلکو دپاره نور هم خپل غږ ډېر اوچت کړی وای، او د خپل مسلک له امکاناتو نه مې استفاده کړې وای. کېدای شوه که چېرته ماته دا شرایط هلته مساعد وای، او فعلا په اوسنیو شرایطو کې زما اولی غوښتنه دا ده چې موږ خوندي او مندې باید د کابل په ښار کې د کابل د ښځو شرایط له نیکه مرغه د خوشحالۍ ځای ده ډېر ښه دي، که سړی مقایسه کړي دا تناسب او دغه هېڅ له بده مرغه په افغانستان کې او توازن او تناسب نه دی ساتل شوی. د کابل ښار لا اول وخت چې موږ تلوي کاله په خوا پدوس کاله په خوا شپږ کاله په خوا کوو وایو د اروپا د تمدن او پرمختګ سره هتا په یو کچه باندې راتو موږ هغه ټول امتیازات او حقوق او دغه چې نن یې دلته په اروپا کې یا په هغه وخت کې وکړې درلود ما خپل درلودلو ما مور درلودلو هغه حقوق اما دا انډول متاسفانه له هغه وخته تر اوسه د ښار او د کلي او د پایتخت او د نورو ولایاتو ترمنځ نشته له بده مرغه نن هم موږ په هیواد کې د کابل ښځې له نیکه مرغه له ټولو حقوقونه برخمنې دي ډېر ښه شرایط او امکانات ورته شته له هر جهته اما زموږ د اطرافونو او د کلي او د بانډو خلک ښځې او یا خلک په مجموع کې نارینه هم نتناکه دي له ډېرو شیانو نه بې برخې دي دا انډول بیخي ډېر غفته او دا ډېر ځورونکی ده ممکن د ډېرو نورو هیوادوالو دپاره هم ځورونکی وي ماته د مور په صفت باندې دا ډېر ځورونکی ده هلته اصلا بیخي هغوی د نننۍ تمدن نه دوه سوه کاله شاته پاتې دي اما کله چې د کابل ښار ته راسي سړی بیا هم د خدای رحمت ښه ده دغومره د ښځو د ژوند شرایط ښه دي نو زه په دې هیله یم چې کوم وخت داسې وخت راسي چې دا تناسب یو څه نه څه برابر شي او دا دومره غټ تفاوت له منځه ولاړ شي او دا بیخي غیر منصفانه ده صحیح ده چې د جنګ شرایط دي سړی نشي کولی اما د دې دپاره باید کار وشي د دې دپاره باید شرایط مساعد شي د دې دپاره باید اقدامات وشي د دې دپاره باید فداکاري او قرباني ورکړل شي دا په داسې اسانۍ باندې نه کېږي او موږ تر اوسه لا په هغه څلوېښت کاله پخوا شرایطو کې موږ د کلو او بانډو ښځې ژوند کوي
بله اغلی مومند یو بل اوریدونکی هم په کرخه لرو د ده خبرې به هم واورو السلام علیکم
وعلیکم السلام جبار خیل خورکی تا ته سلامونه او مومند خورکی ته سلامونه او اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم
وعلیکم السلام مهرباني
فرانس شنواره خبرې کوم ګشتي ولسوالۍ نه د مومند خورکی نه مې اته سوال دی او سوال دا چې دا مومند صاحب اصلي د کوم ځای د کومې ولسوالۍ دی او بل د دې مسلمان پګلا کې دوی په قرآنی کې پښتو وي او د مسلمان پښتو یې راکړي را دغه سوال وي
اها ډیره مننه وروره مهرباني وکړي اغلی مومند
بل زه خپل ورور ته هم د خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم ورور جان زه د ما مشمن اول خو موږ د پارلمان کې مثلا د مومن د مومن صاحب غزنی ولایت سردین ولسوالۍ ده هلته هم مومندان ژوند کوي زه فکر کوم چې مومن د اصلي استوګنه جایز موږ د مشرقي هیواد د مشرقي سیمه ده اما په سردی په منطقه کې د غزنی ولایت سردی چې دا البته د اندړو د ولسوالۍ مربوط ده دلته هم مومندان ژوند کوي او دی هلته زیږیدلی ده په سردی کلي کې او رابط دې خبرې ته چې پښتو ژبه نه د ما لورانو ما دوه لورانې دي درې بچیان لرم دوه مې لورانې دي او یو مې زوی ده موږ په کور کې په پښتو خبرې کوو په کور کې یو حرف هم آلماني موږ په کور کې نه ویل کېږي په خپل منځ کې دوی آلماني ژبه خبرې کوي ځکه چې په خپل منځ کې تفاهم دوی ته په آلماني ژبه اسانه ده اما د والدینو سره یو حرف هم پارتي نه ویل کېږي هغوی ډېرې ښې او روانې زما لورانې او زما زوی په پښتو باندې ډېرې ښې روانې خبرې کوي او په دې باندې د یوې مور په صفت ډېر افتخار کوم چې هغوی نه تنها چې په پښتو باندې خبرې کولی چې هغوی لیکل او لوستل کولی چې په پښتو باندې او دا په خپلو اولادونو باندې ډېر فخر کوم که څه هم چې په دې برخه کې ما زحمت ورسره ایستلی ده 15-16 کاله پخوا په هغو شرایطو کې چې د انټرنیټ له لارې د ژبې د زده کړې امکانات نه وو د انټرنیټ له لارې د اسلامي اساساتو او د اسلامي قوانینو او د پنځو بناوو د زده کولو امکانات نه وو ما خپل بچیانو ته پښتو لیکل وسته ورزده کړی ده ما خپل بچیانو ته 15 کاله پخوا اسلامي شرایط او اساسات او پنځه بناوې د اسلام لمونځ کول دا ټول ما ورته کړی دي لمونځ کول ټول آیاتونه او سورې د لمانځه به ما ورته ویل او دی په آلماني باندې لیکل دی هغه په یو پلاستیک پوښ کې اچوي او له ځان سره به ګرځول او په دې ډول باندې دوی هم نن ورځ پښتو لیکل وسته کولای شي او هم خپل د اسلام شرایط ټول ورته زده دي روښانه دي او دا په هغه شرایطو چې څنګه ته یادونه کوم په چې پنځه ویشت کاله پخوا چې د انټرنیټ له لارې امکانات یې نه وو او نن خو سوای کولای چې د انټرنیټ له لارې هم زبه زده کړي مورنۍ هم اسلامي اساسات او قوانین زده کړي اما دوی هر وخت په ډېره علاقه او مینه سره دا زده کړې ده او په کور کې په پښتو خبرې کوي او ډېره ښه پښتو وایي
بله بله آقای مومن، تاسی خپل خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د ښځو لپاره برابر شرایط نه دي، یعنی په کابل کې ځینې امتیازات لري او په اطرافو کې نه لري. تاسی څه فکر کوي چې د تناسب د برابرولو لپاره باید څه وشي یا څه کول پکار دي، او رواني سولې ته څه نظر لري؟ یعنی څومره هیله منده یاستې چې دغه سوله به دغه تناسب برابر کړي کنه؟
ان شاء الله پدې هیله یم چې دا سوله به دا تناسب برابر کړي. ما د دې تناسب د برابرولو لپاره دا ډېر اوږد وخت پکار ده، دا اسانه خبره نه ده، دا له یو کال نه په دوه کاله خبره نه ده، دا له نن نه سبا ته خبره نه ده. د دې لپاره باید په کلونو کلونو کار وشي، لکه هغومره چې په کلونو کلونو هغه خوندې او مندې شاته پاتې دي، اوس باید په کلونو کلونو د هغوی دپاره دغه شرایط او زمینه مساعده چې دا معلومداره ده چې ډېر مادي بنیاد او یا مادي امکانات ته ضرورت ته دي، هغوی دپاره باید دغه شرایط برابر شي. له مادي لحاظه دا په دې شرایطو کې فکر نه کوم چې زموږ د هېواد د له مادي امکاناتو له لحاظه له مالی لحاظه پرې وتوانېږي. خو که په اول ګام کې سوله راشي دا به تر ټولو مهمه خبره وي، ځکه د سولې په موجودیت کې کېدای شي چې دا ټول ګامونه عملي شي، په شرط دي چې یو مسؤول انسانان او مسؤول خلک د دې حکومت په راس کې وي چې هغوی خواخوږی سوای او همدردي له خلکو سره او له انسانانو سره د دې وطن ولري، او که چیرته درسوی او همدردی نه وي، که مادي امکانات هم برابر شي او مسؤول انسانان حکومت ته په کار باندې رانه شي، چې هغوی احساس د مسؤلیت وکوي او همدردي ولري له دې وطن او له خلکو سره، حتی که مادي شرایط هم برابر شي، زه فکر نه کوم چې کومه نتیجه دې ورکړي. نتیجه به یوازې په هغو صورت کې وي چې دلته مسؤول انسانان، دردمن انسانان چې له خپلو خلکو سره مینه ولري، په رښتیا سره دردیدلي وي د دې خلکو په غم او درد او په رنځ کې، ځان ورسره ګډ وبولي په غم او درد او رنځ کې، هغسې انسانان که چېرته مخته راشي، انشاءالله چې د څو کلونو په موده کې به وکولی شي زموږ د کلو او بانډو خوندې هم څه نا څه دغسې حقوق امتیازات او شرایطو نه برخمنې شي، لکه زموږ د کابل خوندې او یا د ځینو ولایاتو د مرکزونو خوندې او مندې چې ترې برخمنې دي برخمن نسی او ورسی او یا ولر یا شرایط.
بله آقای مومنت، یو اوریدون که بیا حمله رو ده با هم را واخلو. السلام علیکم.
و علیکم السلام جبافیل خور تاسو او تاسو ملمنیت مومنت خور سلام علیکم. جعفری به تلیفون پلیته.
جعفری سب خبرونی تا خراغ لست.
او زیاته مننه. زما د ممن خو څه پوښتنه دا ده چې دا د دې خاوند کومې فضا ته ولاړی او سفر یې په خیر وکاو او بېرته راستون شو و خپل کور ته؟ دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده، تبریک و مبارکي دوی ته او د دوی کورنۍ او د دوی دوستانو ته او ټول افغانانو ته وایم. بس بایلې وکړي چې د افغانستان هر وګړی دا رقم یو پرمختګ وکړي، خصوصا د دا خور ډېر خوشحاله شوم چې ښه تکړه خور ده او شپه جرات خبرې کوي او ښه نظر لري او ښه نیت لري. نو زما له دې څه دا پوښتنه ده چې دغه مومن صاحب دا د دې خاوند ته یا د المان دولت یا د افغانستان حکومت یا کومې نړیواله جایزه یا یو څه ترلاسه کړه او که یې نه که ترلاسه، دا پوښتنه ده. او بل پوښتنه مې دا ده چې دوی افغانستان دپاره څه پروګرام لري، یعنې په کوم وخت کې بیا د افغانستان د راتلو لپاره اراده لري که نه لري؟
بله ډېره مننه آقای مومن. جعفری صاحب د هلمند نو دغه پوښتنې مو واورېدې.
سلامونه وړاندې کوم جعفری وروره تاسو ته، مننه تاسو له پوښتنې نه. زما خاوند مومن دا پرواز یا دا الوتنه چې کیهان ته تللی دی، دا معلومداره خبره ده دی په المان کې د مجبوریت په اساس المان ته موږ مهاجر شوي یو، د جنګ او د مجبوریت له اساسه دلته دی. موږ ډېر تلاش وکړو، دوی ډېر تلاش وکړو چې وکولی شي په خپل مسلک کې کوم کار او وظیفه ورته برابره شي، خو په خپل مسلک کې کار او وظیفه امکانات او شرایط نه دي ورته برابر شوي. اما دی په یو کار او وظیفه باندې بوخت او مصروف ده. اما له بده مرګه تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې دی د افغانستان اولین ستور مزلای دی اما دی دنیا اولین مهاجر ستور مزلای دی لبا د مارکا چې لوچه مجبوریت دی جنگ د شرایط په اساس باندې دی مجبور شو او یمو مجبور شو خپل هواد او خپل وطن پریږدو او ده یو بی وطن ستور مزلای دی او دی بیا وطن ای ستور بی وطن ستور مزلای وی لبا د مارکا دا ډیر دردونکې د زما د پاره او زما د کورنۍ د پاره ډیر دردونکې ده چې دای د شرایطو په اساس باندې او د لاغنه ورسته هم د خیرانو لافهانو په خاطر باندې په پردي وطن کې پروت دی او د کار شرایط هغه څه چې باید ددونه د دوی د پرواز د دغه استفاده شوی وای هغه قرباني چې ده ورکه هغه څه شاید باید استفاده ترنه تر اوسه نه ده شوی هغه لاس تر اړونې په وطن کې پرتی دي په داسې هیله او امید او په داسې ورځ چې هغه لاس تر اړونو نه زموږ د هیواد د آبادي او د پرمختیا لپاره یو وخت نه وخت استفاده وشي ګټه واخیستله چې هغه لاس تر اړونې د الوطنې اما زموږ شرایط دلته په پردي وطن کې مساعده چې موږ نن ورځ یو آلمانی پاسپورت لرو کار لرو اما په پردي وطن کې ځان عیارول د هغو وطن له شرایطو سره دا اسانه کار نه ده دی سره موږ ډېرې سختۍ وینې تېرې کړې دي د مهاجرت او ډېرې سختۍ وینې تېرې کړې دي د دې وطن او جامع او خلکو سره او تر ننه پورې هم په دې جامع کې ځان
بله د جعفری سوي وو پښتنه دا و چې تاسو بیا افغانستان ته دراتک هیله لری د تل لپاره
هغه زه په هیڅ صورت دا نه سم وایلی چې د تل لپاره هغه د افغانستان په شرایطو پورې تړلې دي که چېرته د افغانستان شرایط د ځوان کولو دپاره مهیا او آماده سي خو دائم خو فکر نه کوم چې موږ د دائم دپاره افغانستان ته درسو ځکه ما تر خپل نیمای عمر نه ډېر ځوان په آلمان کې تیر کړی دی او زه اوس په آلمان کې ډېر کاله کې سیزون کوم او زه آلمان ته راغلې وم د پنځه ویشت او ویشتو کلونو وم نو په دې حساب ما ته موږ ډېر عمر په آلمان کې تیر کړی دی او که چېرته په افغانستان کې هغه شرایط برابر شي خو که دائم نه وي کله نا کله په ډېره مینه هغه زموږ وطن دی ولې نه
بلې درنو اوریدونکو تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري مګ سره په دې خبرونه کې اغلی بیبی ګل کریم مومند عبد الاحد مومند میرمن ملمنه ده تاسو کولی شئ چې هم دا اوس مګ سره اړیکه ونیسئ زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0995340 او بل شمیره مو ده 0800 822 0555 هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې له اغلی مومند نوکه اغلی مومن بیا به هم د مومن سپ سفر تر شو که اوس مهال ستاسی له اولادونو څخه یو تن وغواړي چې دغه سی یو ماموریت تر سره کی تاسو هغه وخت مومن سپ ته اجازه ورکړي و تاسو ور سره موافقه واسطه تاسو به اوس خپل اولادو ته دغه ډول سفر اجازه ورکړي
که چیرې دا شرایط او امکانات برابر شي ولې نه پدېره مینا ولې نه
بله ډېر ښه او څنګه ستاسي اولادونه علاقه لري
ما اولادونه خو فعلاً ما دواړه لورانې خو هغې خو خپل درسونه خلاص کړي دي تقریبا کولای سم ووایم هر یوې خپل مسلک لري مشیر لور مې هم د اقتصاد په برخه کې زده کړه کړې ده او دویمه لور مې هم د معلمي په برخه کې فعلاً په عملي کار باندې اخته ده درس او تحصیل یې خلاص شو عربه دلته د عالی مکتب معلمه وی چې دا هم اوس معلمه د کار کوي په عالی مکتب کې په حساب دلته ګیمنازیوم ورته وایي یعنی د دې عالی مکتب چې له پنځمه تر دیارلسمه څخه پورې ده هغه اوس درس ورکوي او په د انګلیسي او د تاریخ پرشته کې درس ورکوي او زوی مې تر اوسه لا وړکی ده د شپاړسو کلو ده هغه لا ته اوس په ښوونځي کې ده نو زه څه نه سم ویلی زه چې دای به په راتلونکي کومې خواته او کومې استقامت ونیسي دي دا زه څه نه سم ویلی
بله اها په دې اړه باز منګ اوریدونکو کې ډېرې پوښتنې له تاسو نه ولري بیا به راشو د خزو اوسنی وضعیت ته په افغانستان کې د خزو اوسنی لاستراوړنې ستاسو په نظر باندې څنګه دې د قناعت وردی
د خزو لاسته راوړنې د ما دپاره بیا هم د کابل په ښار کې زه په خپلو خوندو باندې او په خپلو مندو باندې فخر کوم. ولې نه، هغوی رښتیا هم ښې لاسته راوړنې لري په دولت په دغه کې هم څه نا څه، که څه هم چې تناسب او انډول یې برابر نه ده، اما په دولتي بخش کې په تحقیقاتي بخشونو کې داسې ګورم زموږ خوندې مندې ډېرې په مخ تللې دي د کابل په ښار کې، او په موجودیت کولای شي سړی فخر وکوي، سر لوړي. اما دا انډول اوس هم که سړی مقایسه کړي د نننۍ دنیا په برابر انډول ترمنځ نشته، د ښځو او د نارینهو ترمنځ. او یو دلیل به هم ممکن دا وي چې متاسفانه زموږ والدین یا زموږ د ټولنې د نظر او یا د غادي ته آماده نه ده چې هغوی اوس هم حتی د کابل په ښار کې ممکن ډېر فامیلونه به وي چې هغوی به دې ته حاضر نه وي چې خپله خور یا خپله لور پرېږدي چې له هلیکانو سره په پانتون کې یو ځای درس ووایي، او یا ممکن ډېر به دې ته حاضر نه وي چې خپله خور یا خپله لور ولې خارج ته د زده کړې او د بهر ته د زده کړې او تحصیل لپاره. او هیله منه یم چې زموږ د هېواد شرایط دې ته برابر شي، زموږ د هېواد د خلکو ذهنیتونه او په تېره زموږ د پلرونو او د ورونو ذهنیتونه نور هم روښانه شي او حاضر شي دې ته چې خپله خور او خپله لور پرېږدي چې زده کړه وکړي. دا غوښتنه زه د افغانستان له ټولو پلرونو او له ټولو ورونو نه لارما چې د هغوی مخنیوي ونه کړي، په لاره کې خنډ نه شي او پرېږدي چې پرمختګ وکړي او وغوړيږي.
بله، زمان کې یو بل اوریدونکو هم فکر خدای دی به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه مواړي کني ولې
نورلایم د کمناز نمونه یې ستاسو په کومه سکیمه مترمې تاسو او مننه خوته سلامونه ورنستو.
وعلیکم السلام نورالله، سپ مې ربانی وکي.
زه د دې ته یو څه تاسو ته وښه ته غواړم چې تاسو دې له څه وته چې په ځینځو کې د ځای ته ځو پښتنه راته مې یو خایښ تیمم.
مهرباني.
ما زه هم د دې نه دی له ته په جرمني کې دی، جرمني ته هم څه دی ما څنګه راته راو.
بله.
ته ګل دې ما څنګه راته راته راو چې د جرمني څه.
ستاسو پښتنه مونږ ونه خستله کې دی شل کوزي وغږیږي. تاسو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه تکرار کړئ. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، متاسفانه زه خو هیڅ پوه نه شوم چې څه یې ویل. اغلی مومن، تاسو زموږ د دغه ورور پوښتنه وتوانېدی چې وای خلی؟ اها سمه، یو بل اورېدونکی به راواخلو. اها السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خور زما غوړ.
بله، ستاسو غږ اورم. په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟
خور چې پیژنم خو دې نه شي او زما جبر خیر یا او کله شي شي مریم تو خیر نو سلامونه درته وایم کوم تاسو او ستاسو راځو ته نو تاسو کوم کوم دون کو ته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی؟
اول خبر ده د دې خوري کې
تاسو د کوم ځینه اړیکه نیولې ده؟
بل زه قاری سره پښتون یم، د جوزجان څخه.
ا جوزجان څخه قاری سره پښتون، مهرباني وکي.
اول خو به زه خوري کې د درد او رنج په اړه کې درته وایم چې یو درداونه خبره دی وکړه واکه ما شنه وله. نو زه به دا وایم چې د کورونا مرض واشه دی خالص دی ورکه د ټوپک او اوازونه دی ویل چې زما خاون مومن صاحب دی وطن سر مزل نظام خور دا شماله موږ د وطن بچی دی واقعان د وطن دی دا خو شرایط پیغمبر علی السلام په ورځ کې د هجرت په وطن ته هجرت دی چې د مکه سره مدینه ته هجرت کوي دا موږ د وطن بچی دی موږ د وطن یار دی کله کله چې موږ نوم اورو خپل تکور کې افتخار پکو ما چې افغانستان ته مامور راغلی زما راغلی ان شاء الله.
بله بله، ستاسو راغلی مهرباني.
دا چې افغانستان ته نام نیو بدبخت راغلی ده راته نه دی ورکه چې موږ ارش حقوق خپل د مصالح حقوق خاوند شي او د خپل تعلیمي حق څخه برخمن شي خپل د اصلي او د اصلي حقوق څخه برخمن شي دا موږ چې موږ خپل نو له تعلیم ته نه پرځو بیا غوښتنې د ډاکټري یا د انجینري کوو یا د غوښتنې د قابلیت کوو او نو چې زه خپل نو خپل نو سنرجي ابل خپل نو سنرجي نو بیا د خایس موږ دا بیا د خایس شي موږ کوو نو ساس باندې څنګه ده د افغانستان نور خلک څنګه کولای شي چې د مومن صاحب پر قدم باندې قدم شي او بل وراتون چې صلح ته څومره دینه یا څومره اندېښنه ورته لري.
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون. اغلی مومن تاسو مهرباني وکړئ.
زه هم خپل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه ورور تاسو له احساساتو نه تاسو له نیکو هیلو نه ډېره مننه کوم. هو موږ خو رښتیا هم د مسافرۍ او د پردیسۍ او د بې وطنۍ ډېرې سختې ترخې تېرې کړې دي، نو هغه نه هېرېدونکي دي دا ترخې، او تر ننه پورې هم موږ ورسره لاسه ویوان یو د دې ترخو سره. نو یادونه یې حتمي وه چې باید څه ووایې، اما په هر صورت تر ټولو مهم درد زموږ د هېوادوالو درد دی چې هغه درد تر دې نه سخت درد دی چې هغوی په جنګ او په مصیبت کې څلوېښت کاله کېږي لاس ګرېوان دي ورسره، او تر ټولو مهمه زما امیدواري سولې ته. زه په سیاست کې دونه ډېره باورده نه یم، اما یوازې خپل احساساتو او د خپلو کمو معلوماتو نه چې لرم کولای سم ووایم چې که هر څوک له خپلو شخصي ګټو نه تېر شي سر په سله کې به سوله راشي، اما که څوک له خپلو شخصي ګټو نه تېرېږي دا که په هره خوا کې وي، که د دولت له خوا نه ده او که د طالبانو ورونو او د مجاهدینو ورونو له خوا نه ده، هغوی باید له خپلو شخصي ګټو نه تېر شي، له خپل شخصي منفعتونو نه تېر شي، او یا هغه ارتباطات او اړیکې چې هغوی له بهرنیو هېوادونو سره له بده مرغه لري. موږ متاسفانه اکثریت خلک ټول له بهرنیو هېوادونو سره په تړاو کې راښکیل دي، هېڅ یو مستقل او آزاد نه ده، هېڅ یو خپل عقیده او خپل نظریه او آزادي له بده مرغه زیات تعداد نه لري، او زه فکر کوم که هغه څوک هم چې ولري دغه په پی په تبر باندې ووهلی شي له بده مرغه دیموکراسي باندې ناری وهلی کېږي، اما زه فکر نه کوم هغه څوک چې هغه آزاد نظر ولري او له بل چا سره په تړاو کې نه وي، له بهرنیو هېوادونو سره په تړاو کې نه وي، هغه دې وکولای شي چې دلته تر یو ځایه ورسېږي. د هغو خلکو دپاره اصلا هېڅ امکانات او زمینه نه دي برابر، نشته له بده مرغه، له بده مرغه، له بده مرغه نشته. او که هغه چې خلک چې ستکه په د افغانستان په دننه کې به هم ویل افغانستان نه بهر هم څه هغه خلک چې پرېکړه سره په دې درد د خلکو دردمندي خوږي او هیله لري چې دا ناورین پای ته ورسیږي، زموږ خلک د سولې او د سوکاله ژوند به برخې دي او د دې نعمت څخه به برخې پاتې نه شي. هغه خلک که چیرته اوسې دغه شرایط برابر شي او د هغو خلکو لپاره پرېکړه سره زمينه برابر شي، او یا دغه خلک له خپلو ګټو نه تېر شي، له خپلو شخصي او مادي او مانوي خواهشاتو او علایقو څخه تېر شي، او په رښتیا سره په اخلاص سره د دې خلکو او د وطن لپاره ګام پورته کړي، نو زه په دې مطمئنه یم چې سوله به په صورت کې راشي، او که په غیر له هغه سوله ناممکنه ده. تر څو چې له خپلو شخصي ګټو او علایقو نه تېر نه سو، فداکاري ونه کوو، ګذشت ونه کوو له هر څه، نو سولې ته هیڅ وخت نه سو رسېده. او ما د طالبانو ورونو نه مې غوښتنه هم دا ده چې واورونو د خدای روی ته وګوري، اسلام ما مخکې هم وویل ټول یو اسلام ده، موږ ولې دومره شاته پاتې یو؟ د افغانستان هېواد فکر کوم چې دغه شاته پاترینو اسلامي هېوادونو نه ده، چې مقایسه به یې ممکن یو یا دوه درې اسلامي هېوادونه په افریقا کې وي، او موږ هغه تر ټولو نه په مصیبت ککړ هېواد په دنیا کې اسلامي هېواد به موږ یو. سړی ځورېږي دې ټکي ته، ولې اسلام ټول یو اسلام ده، ولې موږ باید دومره شاته پاتې یو، ولې موږ باید دومره په خرافاتي عقیدو او سلسلو کې غرق یو، ولې باید زموږ خوندو ته تر اوسه هم د یو متا په سترګه وکتل چې د یو مال په صفت یو نه د یو انسان په صفت، په اطرافونو کې زموږ خوندو او مندو ته د یو متا او د یو مال په سترګه باندې کتل کېږي، نه د یو انسان. دا بېخي د نه منلو د نننۍ شرایطو کې تمه پیړۍ کې دا د بدمرغۍ ځای ده، او دا د ما دپاره رښتیا هم ډېر د تاسوس ځای ده. زه د یوې پښتنې او د یو افغان په صفت باندې په دې شي سخته ډېره ځورېږم، او په رښتیا سره هم هره ورځ چې زه دلته ګورم د دې انسانانو ژوند او مقایسه کوم د خپلو خلکو له ژوند سره، دا دې ماده پر دور د دردون کې د دلته به داسون دا دې ماده پر دردون کې چې زه وینم وم کاش کې موږ د خلکو یو فیصد د دې جامعې د امکانات یا صحي یا مادي یا اجتماعي یا انساني حقوق او امتیازات او امکانات نه دی یو فیصد نه هم بخښ من وای زه بدل څنګه وای زه ورزلې او ماته به خپل امکانات تر پوری سی وای اماز ما دا نه راکړي زه ورېږم زه ډېر وختونه هاته تلویزیون خبرونه نه اورم له همدې درد ځکه چې وای ورم ووینم بې له دې چې ورته ودرېږم نور هېڅ شی نه ځین لاسته راځي.
بله اغلی مومنت په دا وروستیو کې تاسې به هم احوال لري یو شمیر افغان فعال میرمنې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو ته اړ شولې او بهر ته لاړلې. تاسې څه فکر کوئ چې دغه افغان میرمنې چې بهر ته لاړلې دوی به د هغه ځای وکولی شي که دوی هلته تل پاتې شي دوی به وکولی شي چې له بهر نه افغانستان میشتو افغانو ښځو لپاره عدالت غوښتنه وکړي؟
هو زه دې ته ډېره امیدواره یم. ولې نه حتما به زموږ دا خوندې چې بهر ته مجبوري شوي دي خپل غږ پورته کړي هېڅ امکان نه لري چې ودې نه کوي. کله چې دوی په افغانستان کې خپل غږ پورته کړی ده د ښځو د برابرۍ دپاره حتما به یې هلته هم پورته کړي. او تاسو دې خبرې ما ته دا په ننګرهار کې زموږ د په اخرو وختونو کې د درېو ژورنالیستو خوندو چې په مطبوعاتو کې کار کوو او حتی په اخر کې دوه درې خوندې چې هغوی په واکسیناسیون په دغه کې ساحه کې کار کوو قتل او ترور شوي. زه نه پوهېږم چې دا وحشت دا څوک کوي. بېخي زما دپاره په واقعا سوال ده چې دا د هغې منطقې اوسېدونکي دي دا هغه خلک دي او که دا له بهر نه ماریل شوي خلک دي زه اصلا دا نه شم منلی. هېڅ اصلا خپل عقل او فکر باندې هېڅ کوم ځواب نه شم ورته پیدا کولی چې دا څوک دي. دا ډول انسانان چې دا خوندې او مندې چې له یوې خوا یې خدمت کوو له یوې خوا یې خپلې کورنۍ او ځان ته حلاله روزي پیدا کوله په شهادت ورسول ډېره پې دردمنه یم. د کورنۍ سره ډېره غمجنه یم او په غم یې ډېره غمجنه یم د دې خوندو په رښتیا سره چې دا واقعا د زړه نه پې ویستل شوی یم په دې خوندو په مرګ او په شهادت باندې ډېره پې غمجنه یم. او هیله کوم چې دا خوندې چې امکانات لري د دې دپاره او امکانات یې په لاس کې دي استفاده وکوي او د هر امکاناتو نه چې موږ وکولی شو سولې ته ورسېږو باید موږ ټول استفاده وکړو چې دې ناورین ته پای ورکړو.
بله بله اغلی مومنت زمان کې یو بل اوریدونکی هم په کرښه دی دی به راواخلو. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مازه سایر کوناله تاسو را تماس کې متاسو او ګدرنې میهمانې خو ته سلامونه او به ټول د افغانستان ولس ته سلامونه وکړي.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د میهمانې خور خسته خبرې وکړلې او به ته جواب هم خپل ویو چې ان ضروري دې دې وکړي دې دې کې دا په شرط کې یو ګزار کړي خو دور لمبي هم د افغانستان کې بلې دي د خو نه د سیو پښتنه ده چې دوی خو د ربی د ماتې سیو متل دی وایي تماسګیر وایي د نښې منځ ولي. نو آیا دوی افغانستان ته ګوري؟ نو چې دا خو په خارج کې زندګي لري او عوام خلک او افغانانه چې ګوري افغانستان کې کومه سوله راشي. آیا طالبان وروڼه نه غواړي چې سوله راشي او که حکومت ته؟
ښه دا ستاسې پوښتنه ده.
باندې پوښتنه خورما او دا ورته وایم چې نن افغانستان کې دا معلوم دی افغانستان د ربی د ماتې نړۍ زموږ نه هغه خبر کړي دي. کرم شرق را نیسي هغه خبره په غرب هم وراتي او کرم غرب را نیسي په شرق هم وراتي. دا بدبختي د افغانستان سره ده ځکه که افغانستان خپل ځان وپېژانده نو هېڅ مشکل نه سره دا اور بل دی او عام بل دی. هر افغان دی په شرق کې دی او که په غرب کې دی خو په جرا دی. نو
بله اغلی مومنت زمنګ د کونړی ورور خبرې مو واوریدې؟
هو ما دی دی ورور خبري واوري دي خو دی ورور خو تر یو ډیر هتا هتا ډیر ښه جواب خپل پوښتنه متور کو زه خوشاله یم چې خپل ورونو نه دا خبري اورم د رښتیا وای دا زموږ د خپل لاسه ده او په موږ باندې بل ده موږ خپل باید هیڅوک موږ ته ناس موږ وطن را او بادوي او هیڅوک موږ ته سوله نه راولي دا کار باید موږ خپل وکړو دا باید افغانان وکړي دا ظرفیت او توان باید افغانان خپل ولري نه څوک زموږ د وطن د آبادی په غم کې دي نن او نه هم څوک زموږ د وطن د سولې د آرامي په غم کې دي هر څوک نن په دې دنیا کې په دې شرایطو کې د خپل ځان او د خپل وطن د سوکالي امریکایان نن خپل عسکر باسي د کنه غواړي هلته بې ځایه مصارف او مادي مصارف پرې کې او نه غواړي چې وري خپل سرتیری تلف شي هغوی له دې وطن نه وځي او موږ خپله په خپل لاس باندې خپل وطن کې اور بل کړی دی موږ باید هوښیار شو باید راویښ شو او دې ته فکر وکړو چې خپل وطن آبادي او سوله راوستل موږ په خپل لاس کې ده که چېرته افغانان وغواړي چې خپل وطن آباد کړي او یا سوله راشي دا کار تل په سله کې کېدونکی دی او که چېرته ونه غواړي او یو د بل خرڅ وي او ګوړاګي خلک وي او د وطن په فکر کې نه وي د خلکو په فکر کې نه وي نو هیڅ نو بیا نو دا یو خوب ده او خیال ده چې موږ به یې وینو چې موږ په وطن کې به آرامي او سوله راځي او یو خبره بل ته عام کولای شم چې
بله
یادونه وکړم دا چې زه وایم چې اسلام ټول یو اسلام ده ولې زموږ په وطن کې دا حال دی زمو هله منه يم چې ما خبره په غلطه خوا توجیه نه سی او یا کوم سوء تفاهم را نه سی دا لدی نه کوم غلطه برداشت ونه کوي زما هیوادوال ځکه چې زه خپل دی وی مسلمانې په صفات باندې اولادونه مې او کورونه مې دی وی مسلمانې په صفات باندې د اسلامي ټولو مقررات او مقدسات باندې هم پابند یو هم یکو هم عمل کوو او په دې خاطر باندې هم زما خلک ته د اسلام تر شا نور اغراض او علایق لري او نور نور په نور ماملو کې پاتې یا د جهالت په حساب او یا هم په دې حساب چې نه غواړي نو هغه چې دا ورونو ته تشریح هم د شاته پاتې ټوب په حساب باندې سترګې پټې دي او فکر کوي چې اسلام 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 تنها اسلام خدا نه دی کده او مکتب وته د خدي په مخ باندې خدای دې باندې مپریږه خدای مکتب ته مپریږه خدای ذکر ته مپریږه په کور کې وته او دی او متا په شی باندې په صفات باندې په کور د سره وکوه په دې ډول باندې موږ نه کولای چې یو ځای ته ورشي مو باید فداکاری وکړو تیر څو خپل زړو او پخوانیو غلط او انا نو رواجونو او مقدمه مسائل نه تیر څو نه نه دنیا سره ځان برابر کو نو په هغه صورت کې مو کولای شو چې یو ځای ته ورشي او کنه نو دغه به حال
اغلی مومنت کراته وای چې د خزو د لومړنۍ حقوقو د تحقق لپاره باید څه وکړل شي ترڅو د دوی راتلونکي حقونه د هغې لمخې تضمین شي.
د خبرو باندې خو زه څه نه څه وغه یدم هله کوم چې دا خبرې مې بیرته تکرار نه شي او د خزو د حقوقو لپاره خو باید اول خپل خوندې چې دلته په افغانستان کې دي او امکانات لري باید هغوی خپل غږ پورته کړي نه تنها د ښار خلک دي دغه په اطراف زموږ په ولایاتو کې هغه خوندې او مندې چې مخکښه دي خپل غږ پورته کړي د خپلو نورو خوندو او لپاره لاس کار چې او دا کار هغه څوک چې امکانات لري فنا په خبرو کې نه بلکې په عمل کې باید وسی موږ ټول لپاره مرګه په خلو باندې خبرې ټول ډیر کوو اما دا عمل غواړي په خلو خبرو باندې څه نه جوړي دا باید موږ ټول په عمل کې ثابت کوو هغه څوک چې دا امکانات لري او په عمل کې دا کولای شي عملي کې هغوی باید اقدام وکړي هغه چې په هر بخش او هر ساحه او هر دغه کې دي باید عملی ګام پورته شي تنه په خبرو باندې نه کیږي په خبرو باندې نه څه لاس تر راوړای او نه هم څه جوړولای شي باید عمل وکړو تر ټولو مهم عمل ده.
بله اغلی مومن په لندو کې خپل پیغام افغان خزو ته وایست
په لندو کې افغان خزو ته پیغام دا ده چې باید د زده کړې لپاره تلاش وکړي باید خپل اقارب خپل پلار خپل ورور سره کښېني وغږېږي دې ته متقاعد کړي او دې ته متقاعد کړي چې هغوی ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او تر ټولو مهمه غوښتنه مې د جنگ پر اسکیل خو او کده له دواړو خواونه هم دولت چې په جنگ کې راکیل دا او هم مجاهدان او طالبان ورونه چې سولې ته غاړه کیږي موږ تر څو نور د خوندي او مندي کونډي کیږي او یتیمان کیږي او په دې حال کې بدوري یي ټول
سمګ د خبرونی وخت خلاص شو اغلی مومنت اغلی مومنت سمګ د خبرونی وخت خلاص شو لته سینه ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونی کې مو ګډون وکړ هم دا راز د اوریدونکو نه هم مننه چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخیستله درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسو تر بلې خبرونی چې بیا به هم زه له نورو میلمنو سره تاسې سره يم او تاسې بخپلې پښتنې ورنه